عالی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل شبر را همراهی کنید. اجمل سب خوش آمدین.
هر شما این لطاست خب مننه ده از حدی ردو ده دی ساعت دخ پروان دوری دون که هر کلای کوم. پدې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کابل شهر د امنیت لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. ولسمشر غنی ویلي دي هغوی چې غیر قانوني ګټې یې له لاسه ورکړي نارې سورې جوړې کړي دي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اورېدلی شي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې ځان وژونکي 14 شوي. د افغانستان در روانو پارلمانی انتخاباتو لپاره د ټکنالوژي اړتیاوې مشخص شوي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر سبا ایران ته ځي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید له امله وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی او هغوی د درملنې لپاره د بګرام هوایي ډګر ته انتقال شوي دي. بل لور ته د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه یوه تن چې د ښځو جامې په تن وې تېره شپه ترسره کړه. د عبدالسمی شریفي په وینا په دې چاودنه کې درې ملکیان په دې برید کې چې تېره شپه ترسره شو دوه تنه ملکیان وژل شوي دي او پنځه نور چې هغوی هم ملکیان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو ته شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیاو مشخصات چمتو شوي او فهرست به یې راتلونکې اونۍ حکومت ته وسپارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وری ماچ وایي چې په دې اړه یې پرون د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په غونډه کې هم خبرې کړې دي. ښاغلی وری ماچ ازادي راډیو ته وویل اوس په حکومت پورې اړه لري چې دا تخنیکي اړتیاوې د تدارکاتو د کمیسیون له لارې چمتو کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یې وسپاري.
د رای ورکوونکو د لیست جوړولو ټکنالوژي مشخص شوې ده او موږ په دې ځای چې حکومت د ملي تدارکاتو له لارې دغه ټکنالوژي خریداري وکړي او کمیسیون ته وسپاري.
شاغلی ورماچ زیاته کړه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې ټکنالوژۍ د روزونکو د روزنې کورسونه پیل کړي او ډېر ژر به دا لړۍ ولایاتو ته هم وغځول شي. د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په یخچال سیمه کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا حمله د موټر بم په وسیله شوې. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
د ګریش یخچال په ساحه کې د امنیتي ځواکونو پوستې ته څیرمه یو موټر بم شوی دی. امنیتي ځواکونه ساحې ته رسېدلي دي، ساحه یې کنټرول کړې ده تر څو پورې دا مشخصه معلومه کړي چې پېښه څنګه رامنځته شوې ده.
د ګریش امنیت قومندان اسماعیل خان خپلواک اسوسییټډ پرس سرجنټس ته ویلي چې په دې پېښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د نړیوالې بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشر فدریکا موګیرینی ژغ کړی چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې چې په یو راپور کې تهران د خلکو په بیرحمانه ځپلو تورن کړی دی، له اروپایي ټولنې همداراز غوښتي دي چې د ایران په وړاندې کلک دریس خپل کړي. د ایران په چارو کې د امنیسټي انټرنیشنل څیړونکي نسیم پاپایانی میرمن موګیرینی ته سپارښتنه وکړه چې په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز د پخوانی مشر نرګس محمدی په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو سره د کتنې غوښتنه وکړي. پاپایانی وایي موګیرینی باید د بشري حقونو د مدافعانو د بې قید او شرطه او سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاندې کاترین ری وویل چې موګیرینی په دا موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په پام کې ده چې میرمن موګیرینی سبا شنبې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې او د امریکا د کانګرس غړي له دې کبله د ګرام بللې دي. ښاغلی ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسیې سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته رسېدلې. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پر روسیې د امریکا د بندیزونو د لایحې له توشې یوه ورځ وروسته وکړې. د روسي صدر اعظم دیمتری میدویدف د ولسمشر ټرمپ لخوا د دې لایحې د توشیح په خبرګون کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنا لري. ټرمپ همداراز د وګړو د صحي بیمې د اصلاح پلان د رد په اړه د سنا پریکړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه د کنایې په ژبه لیکلي، تاسو کولی شئ له کانګرس څخه مننه وکړئ له هغو کسانو چې ویې نه شوی کړی موږ ته صحي بیمه راکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو یو جګپوړی جنرال وایي د امریکا پوز به د روسیه او بلاروس پر پلان شویو پوځي تطبیقاتو په خورا دقت څارنه وکړي. څارونکي وایي په دې تطبیقاتو کې 30,000 سرتیري ګډون کوي. د هوایي ځواک جنرال جان هیلی چې په اروپا کې د امریکا د پوځ د تطبیقاتو مشري کوي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل ماسکو په دې تطبیقاتو کې د شفافیت له پامه غورځولی ځکه اجازه نه ورکوي چې لویدیځ څارونکي ګډون پکې وکړي. دا تطبیقات پر روانه سپتمبر میاشت کې په پام کې دي. روسیه ویلي چې په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو ته د بلنې اړتیا نشته او ادعا کړې چې له 10,000 کم سرتیري ګډون پکې کوي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني چپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د کابل په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل نصب شي. موضوع مو د پوځي چارو لوي وکتون کې سره شریکه کړي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک غریږي په دقیق صورت باندې د دروازې د استعمال باندې پوه شي.
د ولسمشر اشرف غني څرګندونه لرو. په پاکستان کې د پشکال بارانونو تلفات تر سلو او وشتي په خیبر پښتونخوا کې خلک شکایت لري چې حکومت مرسته نه ورسره کوي.
د دوکان هم دغه حال دی، سلندر هم دغه دی، پرتې دا د دوکان مخه د بیلچې مراغشتې دي او په راځو مونږ یې شړو.
د کور کلی په پروګرام کې د یوې میرمن دردونکې کیسه لرو.
هغه مې پلار وسیږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅ کی، د خپل اولاد قلب خرڅ کی، هغه به څه رقم ته دی مو اولاد ستوتی.
د ماشومانو ځانګړی پروګرام کې د مور د شیدو د اونۍ د منځلو پاړه اوریدل شي. د کابل په دروازو کې به د سکند ماشینونو په وسیله د موټرو تلاشي پیل شي. د دې لپاره یو شمیر مامورین روزل شوی دي. د دې نویو مامورینو دنده به د سکنرونو په وسیله د هغو موټرو پلټنه وي چې کابل ښار ته ننوځي. دا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې حکومت په پلازمینه کې له خونړیو حملو وروسته په پام کې نیولې دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کابل د ګارنیزیون عمومي قومندانې هیله لري چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو په وسیله د موټرونو د پلټنو پیل به په پلازمینه کې د امنیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي. د دې ټکنالوژۍ د کارولو لپاره موظف مامورین به په تیره د لوړ ټوناژ یا درانه بار لرونکي موټر چې د کابل له دروازو څخه ښار ته ننوځي د سکن لرونکو ماشینونو په وسیله په دقت سره تلاشي کوي. د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندانې سرپرست جنرال افضل امان تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل د دې کار موظف کارکونکي له روزنې وروسته خپل کار پیلوي. دوی د هغو سکنرونو د کار څرنګوالی زده کړی چې د کابل په دروازو کې نصب شوي. هلته امنیتي تدابیر ټینګ دي او ښایي درې څلور کسان به هغه موټر چې تیریږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې نشایي مواد، وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. دا دستګاوې مخکې فعالې شوې خو د شنبې په ورځ موظف کسان وراستو چې خپل کار پیل کړي. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو له لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشټوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تیرېدو وروسته د ښار په بیلابیلو برخو کې الوزول شوي دي. چارواکي هیله مندي چې د دې سکنرونو له فعالېدو سره به په دې پیښو کې کموالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپوهان او له دې ډلې پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر دې وسیلو کار باید صادقو او باوري کسانو ته وسپارل شي. ښاغلي امرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې موظف کسان باید په تخنیکي برخه کې ښه روزل شوي وي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک غریږي په دقیق صورت باندې د دغه دروازې د استعمال باندې پوه سي، ولې که څوک په استعمال باندې پوه نه سي امکان لري چې هر موټر وپوله سي.
د سکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یوه برخه ده چې د ولسمشر اشرف غنی له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې او د کابل امنیه قمندان د چهارشنبې په ورځ اعلان کړه. حکومت دا اقدامات وروسته له هغه تر کار لاندې ونیول چې د کابل ښار په ګڼمیشتو ساحو کې پرله پسې خونړۍ چاودنې وشوې. په دې لړۍ کې وروستۍ په کابل کې د عراق پر سفارت برید و چې په ترڅ کې د دې سفارت دوه افغان کارکوونکي ووژل شول. همداراز نږدې دوه میاشتې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني د سفارت مخې ته یوې ټانکر بم چاودنې د چارواکو په وینا یو نیم سل کسان ووژل او له 460 زیاتې ټپیان کړل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښین په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان کې ټول تدارکات عیار شوي او هغوی چې وارداتي ګټې له لاسه ورکړي ناری سوري جوړې کړې دي. روانه اونۍ په مزار شریف کې د بلخ ولی عطا محمد نور او د اجرایی ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بی غونډې ته وویل چې د نړیوال ټولنې پیسې په افغانستان کې غلا کیږي او د ملي تدارکاتو ادارې په جوړېدو سره فساد په پراخېدو دی. خو ښاغلی غنی وایي چې د ملي تدارکاتو عیارول د افغانستان په ګټه دی او په راتلونکي کې به خلک د دې په ګټه پوه شي. شاغلی غنی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په ار کې د صنعتکارانو یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. په دې اړه تفصیل له کابله د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د صنایعو او مادن د خونې په پرانیسونډه کې ویل چې صنعتکاران د هغو لپاره ښه مثال دی چې د شخصي ګټو لپاره د ملي ګټو قرباني کول غواړي. ښاغلی غنی وایي هغوی چې اوس پر وړاندې مخالفت کوي 50 کاله وروسته به د ده د کارونو په اړه ښه ووایي. ولسمشر همداراز ویل چې تدارکات تیار شوي او دغه لړۍ د خلکو په خدمت کې ده، خو هغوی چې چغې وهي وارداتي ګټې له لاسه ورکړي دي. دای وی ټول تدارکات تیار شول ترڅو د صنعتکارانو، بزګرانو او میولرونکو په خدمت کې وي. هغوی چې چغې وهي وارداتي ګټې له لاسه ورکړي دي. که څه هم ولسمشر په مشخصه توګه د چانوم یاد نه کړ، خو په همدې اونۍ کې د بلخ والی عطا محمد نور د تدارکاتو پر پروسې جدي انتقادونه کړي وو. عطا محمد نور د تدارکاتو په پروسه کې د پراخ فساد په اړه ویلي، خو ولسمشر غنی وایي د کار فی سبیل الله دی او د چا په قصه کې نه دی. خاغلی غنی دغه څرګندونې د صنایعو او مادن د خونې په پرانیس غونډه کې وکړې. د خاغلی غنی په خبره دغه خونه په هیواد کې د صنعت او کورنی تولید د ودې لپاره له حکومت سره چارې لا ډېرې هم غږې کړې. ولسمشر همداراز مالی وزارت ته امر وکړ هغه بودیجه چې نه ده مصرف شوې په صنعتي پارکونو دی ولګوي، څو په هیواد کې د صنعت ودې ته لار هواره شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې وی ویل د هغو کسانو شخصي غیر مشروع ګټې په خطر کې راغلي او ورخطا شوي دي چې شورې جوړ کړی دی. اشرف غنی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې د سه‌شنبې په ورځ په مزار شریف کې د افغانستان د اجرایی ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور د ملي تدارکاتو په ادارې انتقاد وکړ او ویل چې له دې سره فساد په پراخېدو دی. دوی همداراز ویل چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پیسې غلا کیږي. بل لورته د ملي تدارکاتو اداره وایي خلک باید د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د دغه کمیسیون د اصلاحاتو حاصله پوښتنې سره مخامخ نه کړي. د دې ادارې د شفافیت د ټینګښت او د ستراتیژۍ اړیکو رئیس ازادي راډیو ته وویل هغه ټیم چې د تدارکاتو په برخه کې له فساد سره مبارزه کوي ټول ژمن او روزل شوي ځوانان دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپی په راپور کې.
د اداري فساد په تړاو د اجرایه ریاست د دویم مرستیال او د بلخ والی ورستي سرګندونی د ملي تدارکاتو ادارې له اکسل عملونو سره مخ شوې دي. د دې ادارې د شفافیت د تامین او د ستراتیژۍ اړیکو د برخې مشر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې د خپلو ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د کمیسیون فعالیتونو ته د زیان اړولو هڅه کوي دا د خوښنۍ وړ مسله ده. محمد سهیل کاکړ وویل چې د دغې ادارې کارونه د سیګا په ګډون د کورنیو او بهرنیو ادارو تر سر لاندې دي.
په عمومي توګه موږ یو غیر سیاسي ارګان یو، په داسې یو برخه کې کار کوو چې اقتصادي او پراختیایي مسایلو سره اړیکې لري. هغه ځوانان چې په دې اداره کې کار کوي د مافیایي فساد پر وړاندې مبارزه کوي. داسې یو پروسه کې چې په تیر کې د خلکو پیسې حیف او مل کېدي، خو دوی پکې اصلاحات راولي. زموږ تمه همدا ده چې د اصلاحاتو دغه بهیر د سیالیو او سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې رانسي.
په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور په بلخ کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې پراخ اداري فساد د ملي والی حکومت پایښت ګواښي او د ملي تدارکاتو ادارې جوړېدل لا ډېر فساد ته زمینه برابره کړې ده. دغه اداره په 1993 لمریز کال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د جمهوري ریاست د چارو ادارې په چوکاټ کې رامنځته شو چې هدف یې په تدارکاتو کې د اصلاحاتو راوستل او د پالیسیو جوړول یاد شوی دی. دا چې په حکومتي ادارو کې په کوم اندازه فساد د نړیوالې ټولنې د مرستې کمیټو ته زمینه برابروي و مغوښتل چې په دې اړه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې نظر هم ولرو، خو د دغې اتحادیې د رسنیو برخې په دې اړه ځواب ورنه کړ. له دې ټولو سره دغه دوه دولتي چارواکي همدارنګه نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې غلا شوې او نړیواله ټولنه باید له خپلو مرستو څارنه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست دغه دوه افغان لوړپوړو چارواکو د سرګندونو په تړاو ویلي چې روانو شرایطو څخه د وتلو لپاره کومه طرحه وړاندې شوې نه ده او د دغو کسانو سرګندونې شخصي بڼه لري. یو شمېر رسنیو تر دې وړاندې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان جنرال جان آلن له قوله لیکلي چې د اداري فساد موجودیت او د جرمي شبکو فعالیتونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب په مخ کې لومده ننګونه څخه دي. دا چې د ملي تدارکاتو په اداره کې په رښتیا هم فساد شتون لري کنه او د فساد پدیده څومره د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې کمولی شي، د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې نظر مخیسته. د دغه کمیسیون رئیس سید حسین فخری وویل چې د تدارکاتو ملي اداره له سرولونو سره یو شمېر کمزورتیاوي هم لري.
لاسترولن
یې داوي چې په هره جلسه کې په میلیونونه ډالر سپما کړي دي. دا کمیسیون سبب سوی چې قراردادونه قانونمند سي، خو یو شمېر انتقادونه هم موجود دي. هغه دا چې په یو شمېر برخو کې د قراردادونو د ځنډ لامل کیږي. باید ووایم چې فساد زموږ اقتصادي او اجتماعي پرمختګونه له خنډ سره مخ کوي.
د ښاغلي فخری په وینا فساد د حکومت په مخ کې له لویو خنډونو څخه شمېرل کیږي او د نورو ننګونو تر څنګ د ناامنیو یو لامل همدا پدیده ده چې په وړاندې باید جدي مبارزه وشي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
پکتیا ته ورسو له هغه ځای داود تپن په ټلیفون را سره د خبر مو ترلاسه کړی چې طالبان د جانخیلو په ولسوالۍ کې ځپل شوي دي. تپن صاحب، په جانخیلو کې د جګړې په ډګر کې څه بدلون راغلی؟
مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي دي، پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې له تېرو 14 ورځو راهیسې دلته جګړه وه. د وسلوالو ځواکونو او افغان وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ په دغه جګړه کې تر دې مهاله افغان ځواکونه خبر ورکوي او معلومات شریکوي چې دوی نږدې سالی پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په دې د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤول سردار ولی تبسم سار وختي موږ سره خبرې کولې. دوی پخپله په جانشلو کې ویلې هغه پوستیس د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، حکومت ته تهدید واغې لاسته راوړې او په جانشلو کې جګړه په مکمل ډول له منځه وړې، خلکو عادي ژوند پیل کړی. ولې دوی وایي چې په سیمه کې کوم خلکو ته زیانونه اوښتي دي، هغوی د جبرانولو لپاره او په منطقه کې د کار لپاره د پکتیا میا کمانډان او د کلی اردو کمانډان دوی په شریک تصمیم لګیا دي او ولایتي ادارې او مرکزی حکومت سره تصمیم نیسي چې دلته خلکو ته عاجل مرستې او اړینې مرستې ورسي. بلې شي برسب
تپن صاحب، دغه تلفات چې دوی وویل چې سلطنه شاوخوا سلطنه ټپیان شوي یا وشل شوي دي، په دقیق ډول یې ازادي راډیو ته ونه ویل چې څو تنه وشل شوي او یا څو تنه ټپیان شوي.
دوی مخکینی معلومات چې ورکړي وو د شپږ پنځوس پورې وسلوالو د وژلو خبره یې کړې وه او ویل یې شپاړس تنه په دې کې پاکستاني ملیشیې دي، خو وسلوالو طالبانو دا خبره رد کړې وه چې دوی سره پاکستاني ملیشیې نشته. ولې نن سهار دوی یوه خبره وکړه چې د دوی هغه اسیر عسکر چې دي هغه به د لوړپوړو چارواکو تصمیم شي د هغوی د راخلاصولو لپاره قومونو سره څنګه مخکې لاړ شي. یوه خبر د دوی دا هم وه د سردار ولی تبسم چې دوی پاکستاني ملیشیې نیولې دي په دې جګړه کې او هغه ځان سره ساتلي او وسلوال طالبان کوشش کوي چې د اسیرانو په ځای دغه ملیشیې خلاصې کړي. ولې دوی به دا به مرکزي حکومت تصمیم نیسي چې څنګه تصمیم ونیسي. بلې شي برسه
طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي؟
طالبانو ویلي چې افغان لوري ته تلفات اړولي او دوی خپل تلفات تر پنځو کسو پورې مني چې په دې ټوله جګړه کې پنځه کسه وژل شوي او اووه کسه زخمیان دي. مونږ زبیح الله مجاهد سره خبرې شوې وې، هغه همدا خبره کړې وه چې افغان لوري ته ډېر تلفات اړولي، یوه ویډیو یې خپره کړې وه چې په هغه کې ډېر مهمات نیولي او افغان ځواکونه هم اسیر کړي دي.
هغه ویډیو خو مخکنۍ وه، یعنې د دې تازه ادعاو په باره کې طالبانو څه نه دي ویلي؟
تر دې مهاله طالبانو هیڅ نه دي ویلي چې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې او که ولسوالۍ کې لا هم پوستې ځان سره ساتلي دي.
داود تپان مننه. اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې را واړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
د امریکا چاپ د هل نشرې د جولای د 19 نیټې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت ډلې هغه غونډې ته اشاره کوي چې په ترڅ کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب په اړه شکایت کړی. یو مقاله لیکلې ده چې نوم یې دی ټرمپ غواړي په افغانستان کې امریکایي قومندان د نه بریالیتوب په خطر لرې کړي. د ډونالد ټرمپ اداره له میاشتو راهیسې په افغانستان کې د شپاړس کلنې جګړې په اړه د یوې نوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ژمنه کړې وه چې دغه ستراتیژي به د جولای تر نیمایي پورې کانګرس ته وړاندې سي، خو دا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي سوې. د هل نشرې لیکي جنرال جان نیکلسن د 2018 کال د مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان دی. لیکوال زیاتوي سره له دې چې جنرال نیکلسن ډېرې هلې ځلې کړې چې د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو لرې کولو په هدف له هغه سره وګوري، خو ټرمپ له نیکلسن او د هغه له پوځي سلاکارانو سره نه دي لیدلي. د هیل د ان بی سی خبری شبکه د راپور په استناد لیکلی چې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ له دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد څخه په تکرار وغوښتل چې جنرال جان نیکلسن د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب له کبله بدل کړي. خو د نشرې په لیکنه جیم ماتیس د جان نیکلسن دفاع کړې ده او وایي د امریکا متحده ایالات له دې کبله په افغانستان کې نه دی بریالی سوی چې یوه سمه ستراتیژي نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر هم جنرال جان نیکلسن یو پیاوړی قومندان بولي چې د هر ډول ماموریت لپاره تر هغه وړ کس نه ویني. د هیل نشرې زیاتوي د جولای د 19 نیټې په غونډه کې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شکایت هم کړی چې د افغانستان د شاوخوا یو تریلیون ډالر په ارزښت طبیعي زیرمو څخه په داسې حال کې چې چین ګټه اخلي، خو امریکا متحده ایالاتو هیڅ ګټه نه ده اخیستې. نیویارک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان د جګړې په اړه یوې مقالې کې لیکلي د افغانستان د روباتیک ډلې د کپتان پلار په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو. لیکوال زیاتوي د افغانستان د پیغلو نجونو دغه ډله چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې د نړیوالو پام ځان ته واړوه د خپل هیواد لپاره چې نوم یې اکثرا له وینې تویدنې او شخړو سره تړل کېږي د هیلې یو څرک سو. د نیویارک ټایمز په لیکنه 14 کلنې فاطمه قادریان په موسکا سره وښودل چې حتی د افغانستان په څیر هیواد کې چې کنجونو ته موقع ورکړل سي او ملاتړ وسي نو هغوی پرمختګ کولای سي. فاطمه په دغه کار کې د خپلې کورنۍ د ملاتړ خبره په بیا بیا یاد کړې وه. نیویارک ټایمز لیکي د سې شنبې په ورځ د فاطمه پلار آصف قادریان په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو او فاطمه د تل لپاره د خپل پلار له ملاتړه بې برخې سوه.
په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر 300 اوښتی دی. له پاکستانه په دې اړه راپور لرو.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا په شکل د بارانونو له امله ډېری سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تېره یو میاشت کې لسګونه کسان وژلې او سلګونه ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیا مې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغو مونسوني بارانونو د تېرو 15 اونیو په اوږدو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 109 کسان وژلي او ګڼ شمېر یې ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني بارانونو او سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانیو ته زیان رسولی دی. د انډیا مې د راپور له مخې سږنیو موسمي بارانونو سیلابونو له امله په وژل شو 109 کسانو کې 14 ښځې او 1.5 ماشومان هم شامل دي او کاږي چې دغو بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربېره په ډېری سیمو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 143 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. دغه راپور مخکې کاږي په 13 اونیو کې مونسوني بارانونو سیلابونو له امله په وژل شو 109 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 2 د سند صوبې 6 د بلوچستان 6 د پاکستاني کشمیر 3 د قبایلي سیمو 14 او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 10 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په 13 اونۍ کې د پشکال موسمي بارانونو تر ټولو زیات زیان خیبر پختونخوا صوبه کې اړولی او د دې صوبې په شبقدر او ورسیر مکلو کې سیلاب راوتی چې د سیمې پر کورونو دوکانونو سربېره ځینې دولتي ودانۍ او ښوونځیو ته هم زیان رسولی دی. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د سیلاب اوبه یې کورونو ته ننوتي او شکایت کوي چې حکومت په دې لړ کې پر وخت لازم اقدامات نه کوي، نو دوی مجبور دي چې په خپل مټلو کورونو او دوکانونو څخه د سیلاب اوبه وباسي. د شبقدر د بازار یو تن سوداګر په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي د قدرت افتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه 280 ودانیو ته هم زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شامل دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې د قبایلي سیمو په ګډون پکې په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګوب لاړوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په 2000 میلادي کال د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې په ټول هیواد کې سلګونه کسان وژلي، تر 2 میلیونه زیات اغېزمن کړي، زرګونه جریب تیار فصلونه له منځه وړي او د دې هیواد نږدې 40% ځمکه لاندې کړې وه.
سویډن ته یو افغان شپون مهاجر شوی دی. د فریبا ظاهر په راپور کې به له دې شپانه واورو چې په سویډن کې څه کوي.
له کوچنوالي په یوې داسې کورنۍ کې را لوی سوی چې د پسونو او وزو رمې درلودې. محمد حنیف د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې لوی سوی او چانس یې نه دی موندلی چې ښوونځي ته ولاړ سي. هغه فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند کې طالبانو مور او پلار ور وژلي او دی اړ سوی چې له هغه ځایه سویډن ته وتښتي. حنیف 19 کلن دی. سپورتي بوټونه، قهوه‌ای رنګ جاکټ او پتلون او د بل هر سویډنی تنکی ځوان په څیر ګرځند ټلیفون په جیب کې، خو د ستاکولم د لیډینګو سیمو په شنو چمنونو کې چوپانې کوي. دی وایي په افغانستان کې موږ ډېرې وزې او پسونه درلوده، نو کله چې لیډینګو ته راغلم ما وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړم او یو څه سویډني ژبه هم زده کړم. دی له شاوخوا 1.5 کال راهیسې په سویډن کې ژوند کوي او د پناه غوښتنې دوسیې ارزونې ته انتظار باسي. دی وایي وروسته له هغه چې له طالبانو سره یې کار کول رد کړه، هغوی یې پلار ووژه او کاکا یې مرسته ورسره وکړه چې له هغه ځایه سویډن ته ولاړ سي. محمد یې خپلې اوښکې وچې کړې او خبریال ته یې وویل چې تېر دوبۍ یو چا زنګ ورته وهلی و چې طالبانو یې کاکا هم ووژه. تر شنه اسمان لاندې د لیډینګو په شنو چمنونو کې د پسو او وزو د رمې په منځ کې محمدي د خپل هیواد له کړکیچونو ډیر لیرې ژوند کوي. دی چې کله له ښوونځي فارغ سي نو له خپلو دغو ملګرو سره وخت تیروي. هنریک پونتین د هغه فارم خاوند دی چې محمدي یې په خپله خوښه رمې څړځایونو ته وړي. د دغو وزو له شیدو څخه د لیډینګو په یوه کارخانه کې پنیر تولیدیږي. پونتین وایي پناه غوښتونکي یا نور داوطلب کسان د اړیکو پر اساس دغه ځای ته ورځي. دی وایي محمدي دغه کار ډېر ښه پر مخ وړي ځکه تجربه یې لري. په سویډن کې ډېری افغان پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې په انفرادي ډول او په کوچني عمر کې ورغلي دي. سویډن هغه هیواد دی چې په 2015 کال کې د اروپا په سطحه تر ټولو ډېر پناه غوښتونکو ته ځای ورکړ. په ځانګړي ډول نوي ځوانان پناه غوښتونکي ډېر ورځي ځکه هلته زده کړه او روغتیايي خدمات په وړیا ډول ورکول کېږي. حنیف محمدي چې په افغانستان کې د زده کړې چانس نه درلود اوس په سویډن کې سبق وایي خو دی وایي نه پوهیږي چې هلته به پاتې سي که څنګه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندوز د امام صاحب د ولسوالۍ د څو تنو جګړو ځپلو څرګندونې
موږ ته دا څو بس ده خو اوس ښه ده یو هفته ګزارم چې دولت نه غواړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټولو کورونه شوي دي اوس خو دا یو بوجي باندې موږ چی اوسي ودا موږ کورونه بلستنې چاته چې ولا داسې کورونه کې دي چې ټول دوګي شوي دي
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل خلک اواره سول خلک بیچاره سول او خلکو اوس امید او تمه ده چې له یو خوانه امنیت راشي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسي تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
د امام صاحب د ولسوالۍ د دغو کسانو څرګندونې او د چارواکو څرګندونې تر خبرونو وروسته له کندوز څخه په یوه راپور کې په تفصیل اوریدلی شئ. لاند خبرونه په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسكر د قرباخ په ولسوالۍ کې د ځان وژونکو برید له امله تیر شپه وژل شوی دی او د همدې چاودنې په ارتباط د قرباخ ولسوالۍ ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوه ملکیان په دې پیښه کې وژل شوي او پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته چیرمه چاودنه وشوه. سیمه ییز چارواکي وایي چې د حمله د موټر بم په وسیله شوې ده. د ګرش کمنی قمندان اسماعیل خان خپلواک اسوسییټیډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیا او مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکي اونۍ حکومت ته واستول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشر فدریکا موګیرینی غږ کوي چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقونو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړي. ټاکل شوی دی چې موګیرینی سبا د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې او د امریکا د کانګرس غړي یې له دې کبله ګرم بللې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله د دوی کورونه سوځېدلي دي خو تر اوسه پورې دولت له دوی سره مرسته نه ده کړې چې بیرته خپل کورونه ودان کړي. د دې ولسوالۍ خلک د ملي یووالي حکومت له رهبرانو څخه د وراوشتو زیانونو تاوان غواړي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د امام صاحب ولسوالۍ متضرر شوي خلک له حکومت څخه د وراوښتو زیانونو تاوان غواړي. په دې وروستیو کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د ښار یو شمېر نږدې څنډې څه باندې لس ورځې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وې خو د دغې جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله خلک ډېر زیانمن شوي دي خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
موږ ته دا څه بس ده خو اوس ښه ده یو هفته ګزارم چې دولت نه غواړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټولو کورونه شوي دي اوس خو دا یو بوجي باندې موږ چی اوسي ودا موږ کورونه بلستنې چاته چې ولا داسې کورونه کې دي چې ټول دوګي شوي دي
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل خلک اواره سول خلک بیچاره سول او خلکو اوس امید او تمه ده چې له یو خوانه امنیت راشي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید د دې خلکو سره وسي تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني. وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره و خسارات انگفت مالی در اینجا هم مالی و
دلته جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولی دي او څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او د دغو کورنۍ سروې د طبيبي خو سره د مبارزې ریاست لخوا تر سره شوې ده خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورنۍ سره مرسته نه ده شوې. بل خوا په کندوز کې له طبيبي خو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تر سره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورنۍ پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي. په دې ولسوالۍ کې د سروې له مخې زیات خلک متضرر او مستحق پیژندل شوي دي، خو کوم امکانات چې په ولایت کې موجود و د خلکو اړتیاوې پوره کولی نه شوه، نو راپور یې موږ مرکز ته واستوه او ډېر ژر به پر دغو کورنیو اړینې مرستې وویشل شي. په همدې حال کې د کندز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو شمېر غیر دولتي ارګانونو لخوا پر یو شمېر کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي او ډېر ژر به پر پاتې کورنیو هم اړینې مرستې وویشل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز څخه 70 کیلومتره واټن لري او د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر کرنې او مالداري بوخت دي او نوموړي ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د اوبو هغه کړکۍ چې په ایران کې راغلی د دغه هیواد د کورني سیاست محصول دی او له افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل برعکس د ایران د اوبو د مدیریت له امله افغانستان متضرر شوی. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
روسته له هغې چې ایرانی چارواکو افغانستان په دې تورن کړی چې د دوی په اوبو یې یرغل کړی، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت دا مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ایران د اوبو د مدیریت له امله د افغانستان چاپیریال ته زیان رسیدلی. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو هغه کړکۍ چې په ایران کې راغلی د هغه هیواد د کورني سیاست محصول دی، له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. ښاغلی عظیمی زیاتوي له علمي پلوه د افغانستان په اړه د ایرانیو چارواکو اعتراضونه د پام وړ نه دي. هغه وایي د ایران په داخل کې د اوبو د مدیریت طریقې له محیطي پلوه افغانستان متضرر کړی او هغه شمیر بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډیر محدود دي. هغه اعتراض چې د ایران ولسمشر او ایرانیو چارواکو کړی له علمي پلوه د پام وړ نه دی. هغه چا چې په دې برخه کې اشتباه کړی هغه ایران دی. موږ د هغوی په اوبو هیڅ ډول یرغل نه دی کړی. ښاغلی عظیمی وایي هغه بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډیر محدود دي او د افغانستان حق دی چې له خپل اوبو څخه استفاده وکړي، خو د نوموړي په وینا ایران له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې سلویخ بندونه جوړ کړي او افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه یې ډپ کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران د کرنې د وزیر سلاکار ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدای چې دا څرګندونې د افغان حکومت د مشرانو له تون غبرګون سره مخ سوې. په هرات کې د سلما د بند د بیا رغونې چې کارونه یې پای ته رسېدلي، په نیمروز کې د کمال خان بند، په هلمند کې د کجکي بند د ترمیم چارې او په فراه ولایت کې د بخش آباد بند جوړول د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې بلل کېږي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 100.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی په پروګرام کې لکړې شمنې سره سم د وی میرمنې دردونکې کیسه لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو 19 پروګرام وړاندې کړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو روانه اونۍ یعنی د اگست لومړۍ اونۍ په ټوله نړۍ کې د ماشوم تغذیه د مور په شیدو باندې انمول کیږي. دا چې له څه وخت را په دې خوا دغه اونۍ لمانځل کیږي، د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر نور الله الفت نمو پوښتلی دي.
دا په اول ځل باندې په 1999 کال کې دغه اونۍ چې دا تجدید شو، چونکه د مور د شیدو اهمیت ډیر زیات ده. دا چې نړیوال یعنی یونیسف او WHO دا ولیدل چې د ماشوم تغذیه کېدل د مور په شیدو باندې، چونکه د مور د شیدو اهمیت زیات وو، نو نړیوال په دې باندې سره په اتفاق شول چې باید دغه اونۍ منګه ولمانځو.
دی اول ځل لپاره چې کله دا اونۍ ولمانځل سوله، هغه وخت سره قمه دا ولمانځله
په همدې شکل باندې چې د سر راټولېدل، دغه اونۍ تجلیل کول، کمپاینونه په لار کې اچول، میسیجونه لیږل، تلویزیون د لارې دا اونۍ لمانځل کېدل، دا ان تقریبا لکه اوس موږ چې څنګه لمانځو کنه.
او اوس تاسو خبره وکړه، اوس څه ډول دغه اونۍ لمانځي؟ دا چې د مور په شیدو باندې د ماشوم د تغذیه کولو اونۍ ده.
موږ په مرکز کې او همدارنګه په ولایت کې دا موږ لمانځو، د کانفرنسونو په شکل، د جشنونو نیولو په شکل، همدارنګه زه هغه محلاتو ته ځو چې کوم ځکه خزي راټولېږي، چونکه دا مسله زیات ارتباط د خزو سره لري. نو هغه ځینې کې مثلا چې لکه اوس باغ بابر شو یا مثلا باغ زنانه شو، د ځینې کې خزي میلې ترزي، موږ زو د دې د کمپاین په شکل، د مشورې ورکولو په شکل، موږ په دغه حالاتو کې د المانځو. همدارنګه په ټول سلور د ولایت کې دا ونی مرکز پسته، یعنی خپل سیت امیر یا ساد نور موسسات سره، نور مختلف ارګانونه سره، ټولې والی صاحب راځي، نور خلک راځي، دا ونی لمانځل کیږي. او په کلینیکونو کې د مشورې ورکولو په شکل کمپاینونه تجربه کیږي، د رادیو د لارې بعضي پیغامونه موږ خلکو ته لیږو، هغه پیغامونه چې د مور د شیدو اهمیت ښيي، د تلویزیونو د لارې نشر کوو، مصاحبې لرو، نو همدارنګه یو بل چې ستري تیاتر یا نمایش چې ورته وي کنه، دا تقریبا په بعضو ولایتو کې دا موږ په کار اچو. بعضي هغه مواد چې د خلکو د فهم او تفهیم لپاره مهم وي، هغه تعلیمي مواد پرینټ کوو، یعنی چاپوي، کلینیکونو ته لیږو، خلکو ته تقسیم کوو، خلکو ته ورکوو. همدارنګه موږ د موبایلو د لارې خلکو ته موږ میسج کوو.
آیا کوم وخت تاسو بیرته بررسیم کړی دغه کارونه چې تاسو کوئ کنه، دا څومره مفید تمام شوی، خصوصا په کلیو کې؟
دی اول همدغه مفیدیت دا چې مثلا ارقام چې موږ تر په لاس راغلی اوس، همدا ارقام موږ ته ښیي چې زموږ کارونه ډیر ښه شوي. د مور په واسطه د شیدو ورکولو اهمیت، یعنی مورګانې په دې پوه شوي چې مور شیدې ماشوم لپاره ډیر مهم دي. هغه میندې چې ولادت کیږي په لومړي ځل یعنی یو ساعت بعد د ولادت څخه خپل ورګچ ورته وایي، په اول ساعت د ولادت کې تقریبا 90% مورګانو خپل ماشومان ته په اول ساعت کې شودي ورکړي. همدارنګه چې تقریبا 85% مورګانې باید شپږ میاشت به خالصا خپل ماشومان ته یعنی شودي ورکړي.
تاسو خو د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې وکړي، اوس که درته وایي چې هغه ماشومان چې د مور شودي نه ورته رسیږي کوم مشکلات لري؟
چونکه اوس هم خلک اکثر بی تعلیم دي او اکثر کلینیکونو ته لاسرسی نه لري، تعلیم هم نه لري، دوی نه خپل ماشومان ته چې شودي نه ورکوي نور غذایی مواد ورکوي.
بله،
چې هر مور باید په لومړي ساعت کې ورسته د ولادت څخه خپل ماشوم ته شودي ورکړي، تر شپږ میاشتو پورې خاصتا خپل شودي نه غیر، حتی اوبه هم ورنکي، بل دا چې شپږ میاشتو وروسته نور غذایی مواد شودو سره ورکړي. یعنی شودي باید تر دوه کلو پورې خپل ماشوم ته ورکړي حداقل. هغه میندې چې خپل ماشومانو ته یعنی شودې نه ورکوي، یې په کومه اندازه ورکوي، ماشومان د مړینې کچه زیاتیږي. بل دا چې دغه سیمه ماشومان زر زر په تنفسي امراض باندې اخته کیږي، بل دا ماشومان چې د زر زر سال کیږي، او چون کې دا ماشومان اکثر پودر شودو څخه استفاده کوي، پودر شودې چې دی پاغه کې شکر او نور مواد زیات غیر چاقي سبب ګرځي، رشد نه کوي بلکې صرف چاقيږي. شکر امراض پوشیده امراض این چه پاوله که معلوم نیه
لماشمتوب نه یو کچنه پی
اختکیگی مثلا نفس تنگی شو، سرطانون شو، بلفشار شو، ده ماشومان چی دی اکثره بیا په غټوالي کې په دغه امراضو باندې اخته کیږي.
فشار نارمل نه وي،
او نارمل نه وي. مثلا بله مسله دا ده، دا ماشومان چې دي اکثره په مکتب کې ښه نمرې نه اخلي، ځکه دا غوی د مخ خروش نه کړي،
درس
نه شي زده کولی، بل انکشاف غیر نرمي دي. ماشومان اکثره قدم ټیټ پاتې،
خسته، ستړی او لزوند نه، یو ډول ناراضي.
آفرین. هغه مې بل لغوی اقتصاد خرابي، د مور پلار اقتصاد هم خرابېږي، د اقتصاد هم خرابېږي، دا چې کله غټ شي ښه ګټه نه شي کولی. دی چې ماشومې مثلا د مور پلار اقتصاد ځکه خرابېږي، دا ماشومان زر زر اسهال کېږي، زر زر په تنفسي امراضو باندې اخته کېږي، دوی د وجود معافیت ډېر ښکته وي، فلهذا دوی زر زر مریضان کېږي. نو چې مریض شو ډاکټر ته ځي، ډاکټر ته چې لاړ هغه فیس اخلي، دوا اخلي، نو دوی خو معلومه خبره چې مصارف یې زیاتېږي.
بله، ځینې کورنیو کې مورګان شکایت کوي وایي په کافي اندازه شیدې نه لري، ولې دوی شیدې کمی او بیا د لپاره دغه ستونزه حل سي دوی څه باید وکړي؟
داسې پوښتنه وکړه چې زمونږ افغانستان کې همدغه مشکلات ډېر زیات دي، ولو که اکثر خلک ګوري چې تعلیم یافته مي خو دغسې مفکوره ورسره چې زه شودې نه لرم. د الله تعالی انسان داسې پیدا کړی لکه یو ماشین غونې چې څومره یو مور خپل ته استعمالوي، یعنی سمانه چې څومره شودې ورکوي، موږ په وجود کې هارمونونه دي، نو هغه هارمونونه زیات وي، یو قسم مواد دي هغه زیات فرزي، چې زیات فرزي نو د تیونه زیات شودې جوړي. هو یو څو خبرې دي چې کله مور خپل ماشوم ته شودې ورکوي، باید مور ډېر رامنستی خوشحالی خپل ماشوم ته متوجی، ماشوم په خطر کې سره نیولی، دغه سو خبرې د هیڅ امکان نه لري چې مور شو دی ورشي. یعنی که مور وې زما شو دی نشته، هغه په دې معنی چې هغه ورخطا ده، خفه ده، خپل ځان باندې اعتماد نه لري، هغه باید خپل ځان باندې اعتماد ولري.
د کوم خوړو خوړل په دغه وخت کې چې کله دوی خپل ماشوم ته شدي ورکوي ډیر ښه دي
نسبت نور خلکو ته؟ دوی خوړه باید زیات وي. یعنی که مور خپل ماشوم ته شدي ورکوي، 15 ځله په ورځ کې باید خوړه وخوري، چې دوی ضرورت زیاتېږي. دوی خپل ماشوم ته شدي ورکوي، دوی باید هغه ټول غذایی مواد وخوري، یعنی غلجات باید وخوري، حبوبات باید وخوري، غوښه، شودې، میوه‌جات، سبزیجات، ټول مواد باید وخوري، ځکه دوی ټول مواد ته ضرورت لري.
نور مو په دې اکله څه کړي؟
په ټول کلینیکونه کې، د افغانستان کې څومره کلینیکونه دي، په ټول کلینیکونه کې موږ یو کس مقرره وو چې تقریبا کار یې په ختمېدو ده، چې هغه به مورګانو ته د مور د شیدو د اهمیت په اکله. موږ یو کس په کلینیکونه کې مقرره وو. بله مسله دا ده چې موږ ټولو صحي کارکنانو ټریننګ اخیستی، خصوصا قابلګانو، یعنی هغوی کولی شي هغه خلک چې د شیدو ورکولو په هکله سم مشکل ولري، د هغوی ته مشوره ورکړي. همدارنګه په ټولنه کې موږ صحي رضاکاران ورته وایي، یعنی چې هغه په کلو کې موجود وي، یعنی څوک نشي کولی کلینیک ته راشي، کولی شي د خپل کلي کې د خلکو نه استفاده وکړي. زمونږ دغه رضاکاران هم د دوی دا ټریننګ اخیستی، دوی پوهیږي.
مننه ډیره زیاته. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. د متدینو له کورنۍ ستونزو خبر یاست؟
درې وړو ته د وسپیا مړی جوړې نه لرم چوختار زینشته چاوز.
دا د هغې مېرمنې غږ و چې واده یې له معتاد سره شوی و. درمن اوریدونکو، د کابل په باغ زنانه کې مول لري په میرمنې سترګې ولګېدي چې ژړلې. وړاندې ورغلو او د ژړا علت مو ورنه پوښته. د ښځې ویل چې 15 کاله یې د واده کېږي، درې بچې لري، خاوند یې معتاد دی. دا دومره کاله ډېر په سختۍ ژوند ورسره کړی، وهل ډبول، نفقه نه ورکول د بچو مسولیت نه اخیستل هغه څه و چې دای هر ورځ په مارک راځي کوله. اوسې خاوند دور د غوښتي چې د ماشوم زوی په ډوډۍ په پېښور کې خرڅ کړي او پیسې په 400 پوډر ورکړي. دا مور دې ته مجبوره شوې چې له مسولو دولتي ادارو مرسته وغواړي. له هغې مپوښتلي چې آیا دوی په پیل کې په دې نه پوهېدل چې خاوند معتاد دی. هغه وایي مورې خبره وه، خو د ناسم دود له وجې د لور واده له معتاد سره وکړ.
لور مې خو نه شمه چې خوشې کړم، د تا د زوی نه خلک په منګه خوندي چې د پیغلتوب کې د والې طلاقه شو. چه عیب بده کې وای څوک نه وای چې والا کې عیب وای چې د جلۍ کې کوم عیب یل دلای. واده مې شو راغلو کابل کې پلار سالپورا مې چوشله، زنګ یې و مور مې وای لور مې راواله چې د پلار خیرات یې ربوی نه تلم.
دغه نهه ویشت کلنه مور چې له درې بچیو سره بې سرپرسته او بې سرپنا ګرځي وایي تر هغه چې ژوندی معتاد خاوند ته خپل بچي نشم پرېښودی چې هغه یې د بدن غړي خرڅ کړي.
وای دا بوزو منګه پاکستان کې د ګردې خرڅې کو قلب ورته خرڅ کو زای چې کرامت یې خرڅوي مال خیرزه نشم. یا ما مړه کړه یا د کور اوزم. وای ته مې د کور اوزم، خیر چې دا کار نه کوي اوزه مال زده نشم چې زه د خپل اولاد وکلان کوم. بیا به دا هغه وخت لمه قلب ورته خرڅ کوم یا ګردې خرڅې کوم بوزه چې خرڅې کو بس د دوه ماشومه منګه ته واولې ټکولې د زونه مې شنه سر مې مات په فهمې دا نه 5 کیلو پټی کې سایه ولا مدل تمې کوم. دا اوسم چې کله داسې کوم د پټی غو کوم کتل خچېدلې نه وای نه قسم خوري وای ما واولې دا دروغ وای.
دا وای چې درې ماشومان ته و چې ډوړي هم نش پیدا کولای خود څه وکړي ل مجبوري ورځي ل ځان سره ساتي.
فعلاً درې وړای مو ساتي درې وړ ته دا اوس یې مړی ډوړې نه لرم چوختار زه نشته چوخوز خاتم دسی خاطر تر وکړای نه چې دا خط قابل باوري دا خط فکتو دا د رئیس خط دی دا رئیس نو شتکل نه دا رئیس انځور کی نه دا رئیس ټوپات کی دا چی شو خط دی کله د سر
د دې طلاق لپاره درک
نه دا د ماشومان د خط دی چې ماشومان به خیر ماشومان ما سوسیږي ما ته به خلی دا خط نه
نو لدی ورسته با تخپل بچی سره رقم ساتي سره لې خپلم کوم آیت نه لري
آیت نه لرم نه نه آیت لرم نه کور لرم نه د بلست زل لرم نه کوم برسته نه ته پېټ چې دا په سر کې چې نه کوم کړی کور نه د شخصي کور نه کوم پیسې دار قوم د چ ما جګی چې څوک نه لرم.
د ام د ورست زوین کې تر ټول چی شي درته سخت دي تاسو زوري
اولادان اولادان می پد سختی د پلار میر محبت یل دل نه دای دانه یل دل نه دای دک مقام یل دل نه دای یا وی پغرا قنت مشکلات لری لور میم پغرا قنت سیا سارا چواره کما پزیر دروازه کیرتا خوش کم پتر قنت غټه کیو چ مود میر نه خیر ونل دغه د پلار نه څه خیر وینی هغه می پلار وسیګی نه چ قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه به څه رقم ته دی مولات وسوتی دی نه است دا اوس د لاس په می جب کی دی چې دا تک ما کړې به زه بهشت دی ونه نو پر لاره شمه یا نه کوتل پر.
کله چې خبره محکمې ته ورسیده او موتاد پوشو چې نور نو د اولادونو د بدن غړي نش خرڅوي لخپل بچو تیر شو ویلې چې زه نه اخلم زکه ساتلای نشم
کما پلور دل دل چې محکمې کې ولور شي وز اولاد نه اخلم دل دل دی حقلا لور مور ته رسیدي مجبوره کیږي پلور وایزه چې دو خزه ما دې رازوره یو پیسې در بیوازل د لور می دشت در کومه مګم زمن خونه ورکی ورکی کما پلور دل دل چې خپل زمن زې تواج کما وې داتم بنه لري یو کزن زه بچایو کما زه ایران پاتم چې تیم خانی کې دو ورکم یا تیم خانه کما داخلي وې مور پلور ژوند دی دا اوس درې وخت جوړې د سلور راځي کیږي د ورور د کال نه می وته لند د خط سره وی دو خط خدمانه نه نه دی وی زمن دې کوم رقم شي مو باندې کې زمې پنځه ماشوم ته چای ورکم از دې ما کرایي کور وګوره باندې خانه تیر رقم زمې خزه څنګه وکم دوه شپږ نفر ته څوک ډوډۍ ورکي یما د کور اوس زړه دې چې څه زندگی کوي ورورم دا تاسو ما پروکو د سلور شپې کې د خورزي کال کې چنن زلړه شمه کال کې چاغبم زو پروکي چې ماشومان ساتنه دې سخت ده یو نه به دغه کور کې وسېګم یا به سرک مخ کې چیرته وسېګم.
دا چې په دې میرمنې خاوند څومره ظلمونه کړي په زوریدلې چیره کې لوبرای ښکاریدل
چې په زوره به ټوخیدلم د به وهلم چې په زوره هم به ټوخیدلم چې والې به ټوخیدلې ماشوم خو هغلته چې مړ کېده والله کې الیلې چې دو والې که زه د درد مړه کېدلم همسایان راته ټولیدل وایي ښځه دې مریضه نه وایي زه څه کوم چې مریضه نه دا وستم چې زه مې داسې چې درېږم داسې چې درېږم چې دا پښه مې دین د تاسو نه ښکوري پښه مې داسې غوښتل چېدلې خاطر چې 5 کیلو تیږه سایه ولیم په بار بار یو دفعه نه
زم سویونو د د لوس نه خلاص کړی ما درېګي طلاق دی غوړی طلاق دی غوړه ک طلاق دی نه غوړی پوزه د دشت پرې کو کالو کنج کې دغه کو څوک لري یو دی ورور دی ته بخښه سکی
دغه میرمن وایي چې لویری د شپې خوب نشوي کوي فکر کوي چې کوي د شي خوان به د خوب په ځای کې مړه کړی
بیخی دیر پاغه د اندازه چې زه په کور کې څم لوستلم د شپې په شپه شپک پیره او پیره زه د خوبه جګیدلم قلفاک د دروازې چدای چې قلفاک می چنګک می چاوه بیا په چنګک کې می د سې د سمال خوکاوه کته می کشکاوه چې د دروازه کې وز دقی دروازه خوب زه کې وزن شیرانی شمه مړانه کې چې لور می تر تر ولما چاوه چې مور می دکته او لور می دغه نقاتې پاتې د لاس کال نه جلې د تاسو د دور ته سې د مولا دم ته نه دي چې بچین دماغ کې راز یو دفعه د خپل د مشمون سر کې د لاس وصله نه یو فایم تاسو پرنا اختر کې موږ د سودا رولین دا کولی کړی نه دي موږ د قوم کول کې بتلی نو ست کما قوم بغلاندې موږ کړی یا پیاله چا شکل نه ده چې دا غوږ بنده جون دي دا غوږ انسانان دي دوه اختر ده د دې کول کې موږ له شو کې نه 15 دقیقې موږ اختر هم دل نه ده زه انسان ایم زه یم مور ما زه نه مړ کېږم زه ژوند یم
وازینې میرمن نه ده چې خواندې ژوند ورته لزهرو هم زیات ریخ کړی دی د ته ورته ډېری نورې خځې هم د خواند د موتادله وجل ژوند څخه مارګ خګنی ډاکټر ادوان وایي چې له موتاد سره د ټولي کورنۍ ژوند تباوي
روغ دی کس لکه خپل لور یو بل چاته یو سپینګری کستا د پیسو په مقابل کې چیزات ورورې ته غوښتنه کړي واغې ته ور کړې ده ډیر زیات تشدد او ستونزې د روغ دی کسان په کورنۍ کې زیږي چې نه تنها دا چې هغه خپل مرمن سره نه وړ چلن کوي بلکې خپل لورانو زامونو همدارنګه څوک چې د کورنۍ غړي دي هغه سره هم یو ناوړه چلند او سلوک لري کله چې په یو کورنۍ کې خصوصا د کورنۍ مشر یا هغه څوک چې د کورنۍ ګټونکی دی هغه روغ دی شي نو دې په نتیجه کې دا هغه کوچنیان تاسو خواړه نه رسیږي په سوی تغذی باندې اخته کیږي کله چې په سوی تغذی باندې اخته شو نو سوی تغذی نه تنها دا چې د انسان فزیکی نمو متاثر کوي ذهنی نمو هم دا متاثر کوي کله چې ګوري چې په یو کور کې یو پلار روغ دی دی او هغه همیشه د مور سره جنگ کوي یا وهل ټکول کوي نو هغه په نتیجه کې هغه کوچنیان چې دا حالت د خپل مور ګوري نو دا هغه پروان باندې ډیر بد تاثیر غورځي ملاخره په دای صورت کې مثلا یو مور مجبوری کې چې خپل کوچنی د پاره لاړ شي چې تکارو کې یا چانه سوالو کې چې دغه ټول ډیر بد او ناوړه غزي د کوچنی او همدارنګه دغه د مور په صحت باندې لري کم چې کول شي چې دغه صحت په ډیر بد توګه متضرر رکړي
دا چې حقوقي اړخه هغه میرمنې چې نور له موتاد خوان سره یو ځای ژوند نشي کولای څه کولای شي حقوقي مشاور عبدل سبحان مصباح وایي
د افغانستان په مدني قانون کې یا پټوله کې په شریعت کې د جدایي لپاره څو لارې دي چې هغه د نارینه لپاره د طلاق د حق موضوع ده په مقابل کې د ښځې لپاره د تفریق مسله ده او تر څنګ د خلع موضوع ده کچیرته خزینه زینو حالات سره مخامخېږي لکه دا چې ضرر ورته وارد شي هغه حالات لکه دا چې نفقه ورنه کړی شي د میړه له خوا نه میړه ورک شي د څلورو کلونو نه یا تر دې زیاته پورې یا هم په داسې یو مریضي باندې مبتلا شي چې هغه صعب العلاج وسی معتادی کېدای شي د ضرر تر عنوان لاندې او یا هم دغه صعب العلاج مریضی ځکه معتادی معمولا هغه جیګ مرحله ته شګور سیږي هغه به صعب العلاج کېږي نو دغه څلور حالت دي چې د افغانستان مدني قانون کې ورته وړاندې نه شوی ده او خزینه کولای شي چې مراجعه وکړي خو داد قاضي کار ده د قضیه په احوال کې په نظر کې نیول سره ټول شرایط په نظر کې نیول سره بیا حکم د تفریق د قاضي لخوا نه ده کچیرته په ټوله کې د سیستم سره څوک مخامخېږي یعنی حقوقی لحاظ نه ورته کوم مشکل نشته کولای شي چې له دې حالت نه ځان وباسي خصوصا خزینه دوی نه یوازې د مدني قانون په واسطه باندې ملاتړ شوی دي بلکې تر څنګ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په واسطه باندې هم ډیر ښه موارد راغلي دي چې خزینه کولای شي احساس د مسؤلیت کې په داسې قضایا وکړي
کچېرې موتاد خوان خپلې کورنۍ ته تاوان رسوي او محکمې ته هم نه حاضرېږي بیا د ستونزې حل څه کېدلی شي
کچېرته نه حاضرېږي نو دلته غیابي حکم کېږي د محکمې لخوا نه خاص پروسیجر په نظر کې نیول کېږي جلب ورته لیږل کېږي درې ځلې اعلان کېږي کچېرته په دغه درې ځلو اعلانونو کې میړه ونتوانېد چې راشي نو دلته له حقوقي اړخه د مسخر وکیل تر عنوان لاندې یو څوک هم شته چې دولت لخوا نه تعینېږي یعنې چې مدافع وکیل وسی ورسره او پرته له هغې نه هم امکان لري چې قاضي د تفریق مسله مطرح کی او حکم په تفریق کی، یعنی غیابت د میړه مانع د تفریق نشي کیدای.
د خواند او میرمنې له جدا کېدل وروسته که بیا موتاد کس میرمن او بچی زوروي، په دې صورت کې آیا موتاد شخص ته جزا شته که څنګه؟ بیا هم حقوقي مشاور مصباح،
چې تفریق رامنځته شو هغه بیا بیگانه ده، ورته هیڅ نه به رابطه ورسره نشته، ځکه رابطه خو د یو عقد په اساس کېږي چې هغه د واده عقد ده. نو کله چې دغه عقد یا کوم قرارداد چې د میړه او د ښځې تر منځ دا فسخه کېږي، بیگانګي رامنځته کېږي، دا سړی د خپل نه ده او دا ښځه د سړي خپله ده. دا که هر عمل کېږي هغه عمل که جرمي بڼه ولري، هغه جرم ده. مثلا دغه اولاد که تښتوي، که مثلا غلا کوي تینه راځي، یا هر حالت چې راځي، دلته ښځینه کولی شي چې د خپل ځان د حمایې لپاره پولیسو سره په آزادانه توګه موضوع په جریان کې کی، تر څو دوی حمایشي نه حقوقي لحاظ نه دوی کاملا د قانون تر حمایې لاندې دي. کچیرته دوی د سه حالت سره مخامخېږي چې بیا دوی مثلا دغه معتاد بوسی یا غیر معتاد، مونږ هم ځینې کسان درو په دې عرف کې چې لاغ نه ورسته هم مزاحمتونه کوي، دا مزاحمتونه جرمی بڼه لري کاملا، لکه د غیر په واسطه باندې چې تجاوز لاندې راځي، لکه یو عادي سړي په واسطه باندې د کولی شي مراجعه وکړي د ستونزې خپل حل کړي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.